za mecha.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریا حمل میاشتې اوومه، د مارچ اوویشتمه. دا خبرونه یو ساعته ده چې 15 دقیقې اونیز بحث یې یوه برخه جوړوي، خو پیل له خبرونو کېږي. افغانستان له پاکستان څخه د 43 اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیره شپه د 121 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو 43 اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحد ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 160 میلیون ډالرو مرسته سوې ده. د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دواړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګری ملتونه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرامې په پام کې لري په اپریل میاشت کې 15 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې ور نه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکې او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې تر مځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبو د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤلانه ویناوي بللي انتقاد وکړ، او جرمني بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې دا اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤلانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحد ایالتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلمرونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یوآف ګالنت له دندې لرې کړ، په تلابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتنیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول سول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتنیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا لا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 23 کلن صدر اعظم په کور کې و کنه، خو د هغه ګاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ رپاوه. د جنوبی کوریا پاوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو لږ تر لږه یو بالستیک توغندی ویشتلی دی. په دې اړه چې دغه توغندي څومره مزل وکړ او نور جزئیات څه دي، نور تفصیلات نه دي ورکول سوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس پوینا د روانه میلادي میاشت د شمالي کوریا لخوا اووم توغندی دی چې ویشتل کیږي. شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا د پوځي تمریناتو په بدل کې د خپلو پوځي وړتیاوو شولو پروسه ګړندۍ کړې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې ساعت خبرونه په مطالبو او راپورونو کې راځي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملي اقداماتو له لارې فشارونه زیات کړي. افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو هم راپور خپروي چې د ګڼو کورنیو روژه یې سخته کړې ده. ملګرو ملتونو افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. کندوز کې ګل پلورونکي وایي چې کاروبار یې خراب شوی.
تقریبا 5-6 لک روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلې بخاري مرتې کړه، او اوس دا زموږ فروشاب نشته دی. وضعیتونه بیخي خراب دي.
15 دقیقې اونیز بحث د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاس ورزو د خبري راپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخه یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملی اقداماتو لپاره فشارونه زیات کړي. په عین حال کې په کابل کې پرون یو شمیر معترضو شوزو او نجونو په یو اعتراضیه لاریون کې د خپلو حقوقو لپاره ژغ اوچت کړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو یو مسؤل وایي پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د څانګې دغه مسؤله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبې په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې، کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوې د دغه اعتراضیه لاریون د ګډونوالو شمېر له 20 زیاتو. د یو شمېر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پل سرخ سیمې پیل شوی، خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوې وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی، ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي، خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له 2 میاشتو راهیسې هیله منو چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسېږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټول نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل، خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي، خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوم پرلپسې کال لپاره له 6 ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر خزو او نجونه د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمیر لوري جدي اقدام بولي هغه د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول د دغه بندیز له مخې به دوی ته د سفر لپاره ویزې نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمني لري هغه به کنګل کیږي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له منځنۍ اوسانوي او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه یې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریح ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل ښار یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله په سږنۍ روژه کې د دوی کارونه بې خونده سوي دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پایله دوی نور کارونه نه اخیستل، خو سږ کال محدود شمیر کسانو د کالو جوړولو فرمایش ورکړې. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. نرګس مومن حسنزی په دې اړه راپور لري.
د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه و د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي پخوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به دکان کې جامې ګنډلې، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات و چې د اختر شپه ورځو کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت موږ بیخي کور ته نه راتللو، دکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دکان کراوی نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی.
ندیر کلن زیاءالله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دکان لري. دی وایي پخوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژې ته به چې لس ورځې پاتې وې نور به یې د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
اس کارنا بیخی دیر ضعیف سوی دی. مخی با در وقتا کسی او در روزی در وقت روزی که با مگ دی اختر در پار بیخی هن لس روزی روزی تا پاسی مگ کار نخستن. واس نم در کارونا بیخی نستا کو ما جورا مورا کرسی مگ واس باوارو کسی بیخی اس اپا بیخی کرای دکان واس نسو پورا کولی.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپل ماشومانو ته جوړی جوړی کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونو کې جامې جوړولې، خو په خبرې اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید میامد رمضان
اختر یا روژه به چې راتله چمتو علی به مو ورته نیوه. اوس نه خوشحالي نه آمادګي شته، ځکه اقتصاد مو خراب دی. اقتصاد مو صفر ته رسېدلی. نو پخوا به مو کالي مخکې نه مخکې خیاط ته ور وړل، ځکه وروسته به خیاط نه اخیستل. خو اوس هېڅ هم نشته، بېکاره بېروزګاره کور کې ناست یو. هر څه مونږ باندې بند شوي،
همه چې سرما بند شده.
د کابل بل اوسیدونکی رشاد هم ورته خبر کوي
روژې ته به م تیاری نیو، وروسته له روژې به مو اختر تیاری نیو، کالي به مو کول. نو اوس فعلا اقتصاد مې ډېر زیات خرابه سوی ده. زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم، کالي یا هم کومبل کالي وکړم. کالي خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم په ستونزه کې ګیر یم.
د یادونه دی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. بیکاري او بیروزګاري ورځ تر بله لمن غوړوي.
facebook.com/azadiradio
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې د ماینونو د خطرونو په اړه ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولونو ته د پوهاوي هڅې تیزوي. د ماشومانو د ملاتړ د اداره دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ افغانستان کې لږ تر لږه اتو ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ووژل سول. نور په دې راپور کې اوري.
د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ناچاو د مهمات پر ماشومانو ویجاړوونکی اغیز لري. د افغانستان لپاره د یونیسف څانګې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په 2022 کال له 200 زیات ماشومان له جګړې راپاتې د ناچاو د مهماتو او وسیلو په چاودنه کې مړه یا معلول شوي دي. د دې صندوق په وینا په متوسط ډول هره ورځ دوه ماشومان د ماینونو او نورو ناچاو د وسیلو قرباني شوي او زیاتوي. دا مهمه ده چې د ماشومانو د ساتنې لپاره په ګډه انکار وکړو. یونیسف ویلي چې یوازې تېره اونۍ په افغانستان کې 8 ماشومان د ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې ووژل شول. د دې ادارې په وینا دوی هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دغو وسیلو سره یې لوبې کولې یا یې زړې وسپنې د خرڅلاو لپاره راټولولې. یوه پیښه د تېرې چهارشنبې په ورځ بدخشان ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهیدګان کلي کې هغه مهال رامنځته شو چې څو ماشومانو چې یو لاسي بمې موندلی او هغه له نورې وسپنې سره د پلور لپاره لیږدوه پرې وچاودېد. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا دوه ماشومان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې په غور ولایت کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅې تیزوي تر څو ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولنې ته په دې برخه کې زده کړې ورکړي. یونیسف همدارنګه ویلي چې د هغو کورنیو او ماشومانو بچې ماین چاودنو اغېزمن کړي رواني ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ دغې ادارې ویلي چې موږ باید په ګډه د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وکړو، د ماینونو د خطرونو له پوهاوي او هم له اغېزمن شوو قربانیانو سره مرسته وکړو. د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمېدو په ترڅ کې د ماین پاکۍ په برخه کې هم مرستې کمې شوې دي. په تېرو څه باندې 20 کلونو کې د جګړو د مختلفو لورو لخوا ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښل شوي چې د کارپوهانو په وینا پاکولې کلونه کلونه وخت او مالي سرچینو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې دې ادارې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هېواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,043 ولسي وګړي وژل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د یو شمېر شرکتونو خاوندان او ملي سوداګر د روژې په مبارکه میاشت کې اړو کسانو ته خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې خونی یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرستې په خو د سوداګری او صنایع خونی د سخاوت صندوق لاري راټول او ویشل کړي. خود طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته سوداګر خپل مرستې په انفرادي توګه ویشي.
او کله کوټ راځم ورته چې یو ورڅې ماتره کې چې دغه سماتي ته پس لرو سماتي ته ځان ته کوم وی چې کوم.
زینب د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکې او د څلور کسیسې کورنۍ سرپرسته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې روغ دی او ماشومان یې واړه دي. سره له دې چې ناروغه ده خو باید کار وکړي ځکه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رمضان کې شلمې لپاره خو ملک هیڅ شی پیدا کېږي سر ماښام لپاره پروس کالې دغه لوی اختر خوړکی اختر خدای مې د غاړې نه باندې د اولمپیک سره چارای مې لباس سره د سپینې بنګله د شیبری سره کړې دي شولې
په مزار شریف کې د یوې بې وزلې کورنۍ سرپرست نجیبه وایي چې د روژې ورځې په ډېرې سختۍ تېروي.
د روژې په تېرو څو ورځو کې مو هېڅ څه نه دي پاخه کړي. ژوند په همدې ستونزو تېرېږي. خوراکي توکو ته سخته اړتیا لرم.
په افغانستان کې د خیریه مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې د اړو کسانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې د امام جاوید خیریه مؤسسې مشر سمیم نوري ازادي راډیو ته وویل
لبه د مرغه موږ سره شته مرستې د هغو کسانو لپاره چې موږ ته مراجعه کوي کافي نه دي. موږ ته هره ورځ 300 زنګونه راځي خو ظرفیت کم دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین چې د دې خونی د سخاوت صندوق له لارې له اړمنو کسانو سره په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې مرستې کولې وایي چې اوس دغه صندوق فعال نه دی او سوداګر به په انفرادي ډول له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
په خو موږ صندوق سخاوت لرو په هغه کې به تجارانو پیسې اچولې او د هغې نه به موږ مستقیما توضیح کوله د اتاقونو د لارې نه. اوس تجاران دا دوه کاله کېږي چې په خپله مستقیما کومک کوي.
ښاغلی الکوزی د دې کار لامل د سوداګرو د عاید کموالی ښیي او وایي شرکتونه له بېوزلو کورنیو سره د خپل توان تر حده مرسته کوي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه هم وایي چې سږ کال به د روژې په میاشت کې خپلې مرستې پر اړمنو کسانو وویشي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا مرسته په انفرادي شکل باندې ده. هر صراف یا تاجر خپل ځان ته لیست نیولې دي، خپل نفر ورته معلوم دي، مستحق اشخاص ورته معلوم دي او غواړي چې په انفرادي ډول
د یادونې ده چې د روژې میاشت په رارسېدو د کابل پر سړکونو د بېوزلو کسانو شمېر ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 8.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي که دغه سازمان خپله غوښتل شوې 90 میلیونه ډالره بودیجه ژر ترلاسه نه کړي، راتلونکې میاشت 9 میلیونه افغانان به له مرستو بې برخې شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
افغانستان کې یو شمېر هنرمندان او انځورګران وایي چې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره د دوی د انځورونو د خرڅولو بازار سوړ شوی او له کبله یې دوی خپلې ګالاریانې تړلي او اوس بېکاره ګرځي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د نندارتونونو د نشتون تر څنګ اوسنی حاکم وضعیت د دوی نقاشي محدوده کړي او دوی نسي کولی چې څیرې انځور کړي. نور جزئیات د ثنا کاکړ په راپور کې.
انځورګر بهرنګاتی چې په کابل او هرات کې هنري فعالیتونه درلودل وایي اوس مهال په افغانستان کې د هنر وضعیت ښه نه دی او هنرمندان نشي کولی چې هنري فعالیتونه ولري او له دې لارې عاید ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فروش تابلوها معمولا در دوران جمهوری خوب بود.
د جمهوریت پر مهال د انځورونو خرڅلاو خو موږ یو ګالری درلوده یا مو فرمایشونه درلودل یا به موږ انځورونه پلورل. مو کولای شول چې یو نسبي عاید ولرو. کله چې طالبان واک ته ورسېدل بازار سوړ شو او زه دې ته اړ شوم چې ګالری وتړم.
بعد از دوران طالبان ما مجبور شدیم ګالری خو رو بسته کنیم.
ښاغلی اتی وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې یو شمېر نور هنرمندان هم پیژني چې په ورته حالت کې دي او له خپل هنر څخه هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پخوا به خلکو د فراغت، کار او کلیزو په مراسمو کې یو بل ته هنري انځورونه ډالۍ کول، خو اوس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت له امله جشنونه کم شوي دي او د دې انځورونو د پلور او پیر بازار سوړ شوی دی.
فضا برای ما خیلی بهتر بود، خیلی باز بود، ما میتونستیم کارهای خود در نمایشگاه بگذاریم بفروشیم.
در هرات ولایت یو انځورګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې له لسو کلونو راهیسې د ریالیزم په سبک انځورګري او نقاشي کوي. نوموړی زیاتوي پخوا یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې برخه اخیستې او ان په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون درلود، خو اوس د نندارتونونو او د نقاشیو د خرڅلاو فرصت د نشتوالي تر څنګ پر هنرمندانو نور بندیزونه هم لګول شوی دی.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری تابلوهای
په اوسنیو شرایطو کې نه یوازې دا چې زموږ انځورونه نه پلورل کیږي بلکې موږ په اوسنیو شرایطو کې هنري کار نشو کولای. طالبانو د انسانانو د مخونو انځورول حرام اعلان کړل. کله چې هنر سانسور شي هنرمند نشي کولای خپل نظر د هنر له لارې بیان کړي او اعتراض وکړي. دا نور هیڅ ګټه نه لري.
په وضعیت را میبینی و واکنش نشان میدی.
د دې هنرمندانو د ادعاو او دا چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د هنرمندانو د اثرو د نندارتونونو جوړولو او پلورلو لپاره څومره زمینه برابره کړې ده ومو غوښتل چې په دې اړه د یاد وزارت لویان عبدالمتین قانې وپوښتو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زیات شمېر هنرمندان او انځورګران هم له افغانستانه ووتل او هغه هنرمندان چې په افغانستان کې ژوند هم کوي د خپلو هنري اثارو د خرڅلاو د کموالي له امله ډېر کم هنري اثار جوړوي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د کونړ اوسیدونکي د روژې پر مهال له بیروزګارۍ او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو روژو کې به یې د سرخوان یو څه شو او ګزارۍ کېده، خو پروان روزه کې اقتصادي حالات یې دومره خراب شوی چې د ډیرو ابتدایي شیانو درانیولو وس هم نه لري. د ازادي راډیو خبریال اورباندې راپور جوړ کړی.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکی دی. وایي اقتصادي حالات یې د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کړم او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو. بل کار یې خو دا وخت چې مزدوري به مزدوریانې به وي نو خلکو به روژې له به چې اغېستل اوس والله هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو. ډېر فخر سره مخامخ یي چې رسه نشته، زه چې بچوله پېچې واخلو، مخامې د پېچې واخلو، چې رسه پیدا شي موږ به روژه ماتې چې وخت چې نه نو بس اوبو سره به روژه ماتوو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوې، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري. وایي زیات کسان د سبزیو اخیستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دوکانداري کمزورې کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. څوک چارک ټماټر اخلي راځي وایي چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې. داسې خلک راشي وایي چې د لسو روپو راکا، زمونږ هغې سره ګزاره نه کېږي. د لسو روپو چې ټماټر که چارک واخلي خو موږ ته به یو پنځه روپۍ پاتې شي، او که د لسو ورکړو نو هېڅ پایده موږ ته نه را رسېږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېری مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي، چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روژې نه مخکې نرخنامې وټاکلې، د غوښې همدغه شان خوراکي ټولو شیانو بیا د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسې پټرول واخله، دا سبسې ګاز واخله، دا سبسې نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سره ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لسګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بې روزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
په کندز کې ځینې ګل پلورونکي د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې او پالنې مینوال کم شوي او د دوی کاروبار هم ټکنی شوی دی. ګل پلورونکي وایي اقتصادي ستونزې، بیکاري او له هېواده د خلکو وتل هغه اسباب دي چې له کبله د دوی پیرودونکي کم شوي دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندز کې یو شمېر ګل پلورونکي وایي چې د ګلانو د پیر پلور کاروبار 80% کم شوی دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او د خلکو ترمنځ د ګلانو رانیولو شوق ژوندی و، خو اوس اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه لاملونه دي چې له امله یې خلکو د ګلانو له روزنې او پالنې څخه لاس اخیستی دی. عزیز الله چې د کندز ښار د ګلانو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلانو دکان لري، هغه وایي ساش کال د دوی کاروبار پیکه او بې خونده شوی دی.
او که دا رقم زمونږ وضعیت نو مجبور مونږ تغییر د مسلک یا خپل یو مسلک بدل کړو او بل شکار شروع کړو. دا تر کله پورې مونږ تقریبا 15 لک روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلي بخاري مرتي کړي ده. او اوس دغه زمونږ فروشات نشته، وضعیتونه بیخي خراب دي.
د ګل پلورونکو په وینا چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله ګلخانې یخ وخلي او دوی ته زیات مالي زیان اوښتی دی. 50 کلن نور محمد په کندز ښار کې د ګل پلورنې دکان لري. هغه آزادۍ روډیو ته وویل
فصل زمستان کې یخبندی بود او تمام ګلا او امی ګلای
نه ژمی په موسم کې یخې څپې زمون ټول ګلان لمنځه یوړل. ګل پلورونکو ته په لکونو افغانۍ زیان ورسېده. سږ کال دغه ګلان موږ له ننګرهار، کابل او له نورو ولایتونو راوړي دي او دا موږ ته قیمت تمام شوي. اوس چې بیه کوو یې څوک یې نه اخلي.
دوی د کندز د کرنې او مالدارۍ له ادارې غواړي د ګلانو د روزنې او پالنې د ودې په هدف دوی ته معیاري ګلخانې جوړې کړي ترڅو د ژمي په موسم کې متضرر نشي. یو بل ګل پلورونکي خیر الله آزادۍ روډي ته وویل
مو ګله کې از بیرون میارین تقریبا بشو بارزش
دا ګلان موږ له نورو ولایتونو څخه راوړو او موږ ته قیمته تمامیږي. پروسه کال دغه یو ګل موږ په 50 افغانۍ پلوره. کوسه کال د دې ګل قیمت 150 افغانۍ ته لوړ شوی دی. که موږ دلته معیاري ګلخانې ولرو موږ کولی شو همدا ګل په 50 افغانۍ وپلورو.
بلخوا د ګلانو یو شمیر شوقیان بیا وایي د نورو کلونو په پرتله ساش کال د ګلانو بیې درې چنده لوړې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 121 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحده ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 162 میلیون ډالرو مرسته شوې ده. د سیګار په خبره متحده ایالاتونه په دواړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګری ملتونه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرامي په پم کې لري په اپریل میاشت کې 1.5 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي خو که نوې مالي سرچینې په واک کې ور نه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکي او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې ترمځکه لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبو د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤلانه ویناوي بللي انتقاد وکړ او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤلانه ګواښ زیاتوي. خوسپینی مانی ویلی هیڅ داسې نشه نه دی لیدلی چې روسیا دی د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحد ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلمرونو کې کړی او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یو اف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 30 کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه، خو د هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ رپاوه.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنې تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنې تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانې ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او اسطورو له مخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کېښود. په افغانستان کې یو شمېر دیني علما بیا د دغې ورځې لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو له مخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسېدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی، د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو، همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ته رسیږي؟
په دې لاسي خبرات مو تر دې نماز کې کړی وي. لکه چې تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه، د نوروز تاریخي جشن په دې سیمه کې چې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمه ځینې هیوادونه لکه عراق، سوریه، همداسې ترکیه دغه هیوادونه په بر کې نیسي، خورا ډېر قدامت لري. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په یو توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د بعدې آریایي شاهانو له جملې څخه و، د دې بنسټګر بولي. البته خو ځینې بیا د هخامنشاني شاهانو کورشکبیس د دې بنسټګر د هر لحاظ تاریخي مخینه تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا له اوس نه او 500 کاله یا 1000 کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله.
خو فردوسی شاهنامه او فردوسی تاریخ ته تغوی جمشید نوای هغه وکمن وخت دیاریی وکمنی یه بنسلگر دیلی البته یکرا روسته که هم نوی امپراتوری تراغلی نو شاهی دوری تراغلی او مختلف دویدونو دوید توپیرونو بندی په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هیوادونو کې دغه په یوه ورځ کې یو ډېر مرکم وخت باندې لمانځل کېږي، لکه یوه ورځ لمانځل کېږي. ولې په ځینو هیوادونو کې لکه ایران شو، په دغسې هیوادونو کې ګډه لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې یې لمانځي. د دوی دلته په دې هیوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ ده او دا لومړۍ لمانځل کېږي، ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده نو بیا ډېر وخت لمانځل کېږي. په هر لحاظ ډېر تاریخي مخینه لري او کلونو کلونو کورنۍ ټولنې حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي. البته دی دولتونو د جوړښت، دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت دي، ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځ لمانځي او په دې کې خوښي کوي، یا بدل کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال یې ریښه یا د لمانځل ریښه یې عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اسلام دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ، دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځ لمانځنه کړې، هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود. د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي، او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او ښه حاصل اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي دیني اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي، هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه بهتر راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دیني او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او د سکونت ځای پاکوو او په دې ځایونو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول.
بله همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده او ویل کېږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمېر علما په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمېر دیني علما دغه جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې، په دیني مراکزو کې، د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته لېږي چې دا وایي چې دا د تشپرستان یا همدا ملکیان چې دوی ورته وایي د دو دیني رسم ده، او دې ته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخی و روسانه تاریخی بسان دلتا پورتا خانستان که هم دیدی آریایان و دیدوری پیران که مثلا دیدی سامانیان و دیدوری دا دیر دوی دغنه که انتخاب نکی انتخاب یه اندازی دردشتیان آقا بخاری پلیسیان تو بخاری دیدو دیش
بله کور مودان سلامت او سې همت سره ورسته به استاد سعیدی صاحب هم استودیو سره وصل شي هغه به له دنیا خپه دی بارکه نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي خو پټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د دلمنځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامی عمارت کی دوری تہم بازار ہوئی تو آگے دوہرا ٹیم دوہرا مراسم نمک کی شوروی اتحاد دلتا حملہ اکڑا اور دلتا دی شوروی اتحاد نظام منصر آگئی آگو ہم دیگر مراسم دل منزل علاقہ نظر لگا او حدا خواب رنگی باقا وقتی دلتا لمن زفل آگو فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چې وي څه دا د فرهنګي ارزښتونو تاریخ تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي نه پوهېږي چې دا تاسیس شوي دي. تجربې ځینې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تجربې کېږي، نو که یو دم تجربې کېږي دلته ولس او هغه خلق چې مثلا د دوه ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس دي چې هره موږ نه احساس کړل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه تکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چیاره مونږ د دولت نه یو، دولت زمونږ نه ده، زمونږ فرهنګي ارزښتونه نه دي پښو لاندې شوي، زمونږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې منې کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید اما پوهاوی دیر چی پا دی برخه تی مسئولین باید لاستکار تی او خلق تی با پوهاوی او رسی یا مثلا بیره بلا مهم هم دلتا دا چی خلق چه فکری کوی، یعنی دین اول ورسی کلتور، که کلتور اول ورسی دین، نو که چیز دا مثلا مطرح تی او خلق نو پوخته تی فکر کن دا تی حل لاره لری او دیتا با ضرورت نوی چلو تا یو اختلاف
نظر. او کور ودان ډیره مننه سلامت اوسی. البته طالبان په ټوله کې وایي چې دوی د نوروز جشن المانزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیزې میلې نیسي، ځینې لمانځنې مراسم جوړوي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنګونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو، هغه مراسم هوس یو څه پیک شوی دی. په ظاهر همدغه د چي طالبان پر رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډیر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت سي تاسو خبرې پی وکړي چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره دی او هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دی. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی. څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل شي. یعنی څنګه کولای شو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي اړخونو نه یا له مذهبي زوایاو نه لرې؟
فرهنگی ارزښتونه یا کلتوری ارزښتونه د تغییر په حال کې دي، او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. زما ښه په یاد دي موږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو. پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول، که نه نو دلته د غوایي د کولبې لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوایي راوستل او په هغه باندې به یې کولبې کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره اماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاړ شي جنبه اوچته کړي، په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک کړي. د دې پر ځای چې مثلا څوک یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مو ویلي چې پلان جوړونه وکړو. دا به داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر راشي چې موږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري. هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخ لري. مثلا زه یو مثال وایم، مشرانو ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري. نو دې کې ټول طریقه لري چې څومره نو وایي چې هغه له دیني اړخه هم کوي یو هغه له فرهنګي اړخه هم کوي چې د مشرانو احترام نه کوي. ولې ځینې داسې مسایل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتونو تر منځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن په لمانځنه کې. زه فکر کوم د دې تر منځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید بېوځ شي، دغه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغې کې هم ټولنې ته ګټه وي او هم د
راتلونکي. ډیره ډیره مننه همت صاحب، سلامت اوسې. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سعیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دي. په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله، هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی؟ په دې اړه راپور اورو، بیرته بحث ته راستنیږو.
La ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي نوموړی وایي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی مهم نه خوان داخلي
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و مګر په ډیر خوشینۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دې جوړ شي او مشاعری دې ترسره شي
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله تیر کال چې د همه د ارغوان جشنواره منګول مانځل چې په هغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلور او پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره په ګډون کړو سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړي شوی باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شپې پاتې دي بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو همت صاحب په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوي تاسو په هلارو هم خبرې وکړي چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي راځي اوس لږ زره تام شو تاسو د خپلې سیمې د رنگونو په اړه راته وایي تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وي که نه نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل
من په کابل کې شو په کابل کې د بازارو نه باید کو خصوصا په دې کې نه ځم په وخت کې دا میوي او وچه میوي او تازه میوي د دې بازار ته راغلي وي او خلکو ګڼه ګوڼه هم په زیاته وه د کابل هفت میوه ډېر مشهوره ده او د نوروز ته به تقریبا یو هغه وخت مخکې کله چې موږ بازار ته راغلو لاړو دلې حتمیوې جوړې مړې جوړې شوې وي او هر ځای کې په بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تاسو دغه ګڼوي راسته او نه هم هغه حتمیوي چې چې بلې څه دلته مشهور و پخوا د سمنک میله به وه خلق دیر په چکر دل او بس یو تاریخی نظر دا او چې چې تاسو اکثر ځوانان سره او ځوانان چې د لوست سطحې چې دا او نالوست وو سره دسي یو نظر یو چې چې تاسو دي کار کولو غوړه باندې خوشاله او چې تاسو ټول کال به خوشاله وي.
ډیر ډیر مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 15 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې وه چې باسکې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیاو له کبله ونس کولی چې